دلې لپاره که چیرته مو وایي چې ټول باید په پوه شي په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تأسیس شوې و د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې.
دا پی دا خبر دا کړی دا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې تی برانسی میټینګ لا یو توش په مخ کې راشه مخ هغه لبا د مرغ نه زپ پټ کې مې چیرمن په پټ کې موږ هغه میټینګ ته نو ورلو ډی سی په دې باندې په خشم سور او رالیا کړنی باندې کا
د پښتو اکاډمي کوټه بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاش کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اتسگزی کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمی دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل وی پانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اتسگزی د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنی را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټه پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بسلان د کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا څلرویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغییرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهان صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي. یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی و، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د اثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له آصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوې. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره کیول لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافي شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانان ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو سنت اصلي جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سړک خلاص سره وکي دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کېږي د کوژدې مراسم په کلمانځل کې هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کېږي
مخکې دغه خبرې نوې دروژنه داس چمونه نو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدی وا نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس دا سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یارد په زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مو خلو
په خوښ کې دوه لسې وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د ځای تراتلل هغه ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه پونشت حسابو خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېر شوې دي د خوښ یو بل سیدونکو شفیق لوایی
الحمدلله نن په خوښ کې د سترې د پوره پرکونه او داسې شخصي کپی شپونه موجود دي او خوازو زونه دي خو خپل زونه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور زونه ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوښ کې سوسته شي بیا دغه پرکوته دغه سترې زونه کپی شپو ترسو خپل ساتي راو
کڅه هم په لګ وخت کې د خوست خار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال له ورځې بلې ته ډیریږي په خوست خار کې د یو دمزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کبي شو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره لته کینی ملګرو سره باندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست خار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر لمخکنه یو حق داد چې په خو دې زيونو کې ډېرې شنه چایونه وو خو اوس تر ډیره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړوي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس پلاس اخدي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوست مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولې کچیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څنګه سره آشناوي څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یو ته د خلکو ډیر ورپام کیږي شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی او چای ته پرلته ووي افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای څښي هم په ملمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوې په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپږ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېټ زره ټنه شین چای او د درې څلوېټ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار درای جوړولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي څول سیسې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کې شي چای جوړی شي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چای د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې د چای د چلو دوت په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان په کې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوه دی او ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای چی. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډیره سودا وي چې وایي چې
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوسته او په خپل ژغه آزادی رادیو ته به مجلې ته ډالې کړي.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کچو که ستادخ کلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیگی حادتی رو زمانو دغرول شانه تک کسبینه خوش بویی ستاد لاسونو حس کبوما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او دکور تولی کرکی دی منتظری فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول تا دوانو او دو کچو پا هر الویشتا او دو جوان پا هر یو نفس که لکسا تا نفس که گی زمی لا پا قدیمی او زور کمیز که ستاد غیگش نوگما لکه زمزم پا لپوت کما نو فکر مکه و چه لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی خاطرات لکه گلان پا تند شمال باندی باد باد کلی خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي
لادلی مایار څخه مننه چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته راستولی و بل شعر لرو دا به دی سپوږمۍ شعر
تکه جنت غواړي جنت دستاوي تکه جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونه غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمي او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي ته ک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم ته ک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې به دې هوره زیم خو په جنت کې بده حور زیم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخي هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودی زلو بمینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوب تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح اثر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلې یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په بیان د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو انانات دی. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ ټورنمنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل، دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړو. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایي هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشيږي یا په هغو کې وند لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیشې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیشې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیشې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیشې ثبتېدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمنی کې مشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي کړې دي کنه.
نوې کارونه ستر او هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشرولی. یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه سکول سیستم څو موکار نه بشپړ سوی به نن درتون ته نسې وړاندې کوله.
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز یې نیسي، په مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مختبیایي.
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیش؟
په دې سیده ول مرسته نه کیږي په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وسی، مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره ست او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور د ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه به څه شي جنې پوسټونه کې جنې مواد برابرۍ په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او دیسي هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، او څنګه ژوندي هنرمندان چې د داد کې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لارې بیلې دي. په خاطر کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څنګه همدا سند
یو په دې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کېږم، له هاري او برفورد سره مخ کېږم، له پیښ سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادې هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال کله ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي، ما څنګه دوره تېره کړې وه.
دلته غو سوال دا و اوس مثلا په رسم کې پرنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دغه انتقالوي، لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني، بیا یو خاطره در پزړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کما پیخه سی په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشوري ډول سره مخ کې د دې لیکل مړه یادی وي. ساده یادی کما ټول تیز تیز یادی کما، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دی ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تیرې خاطرې راولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نقشه ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري؟
کله چې درسم درسامي د کریکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصر انځورګرۍ ته مخ ورواړو. کنه درسامي کریکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کریکټر نه یې پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه یې پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخ ته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنې هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم. دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لمس سره په خبرو کې لمس سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکې سي اوریدونکو په پوس.
د چرګ د پښې کیسه چې ده هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هیڅ لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته غته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي، تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغه احساس باندې اوس هر چېرته د چرګ پښه کار کوم،
ترنک صاحب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوئ چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي. که نه هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته وبخښئ، دلته اوس له لویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې. سی ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو پر رسم کې سی په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی هغه نقش پریشتي
نه
نه نه لا نقش مطلب ده سب که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرګ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهومی استقامت مفهوم ترې واخلي دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په امغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې مثلا په انزورګرۍ کې پورتریټ وي یا مثلا د چیرې انزورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انزورګرۍ وي چې په کې فیګور داخلي فیګور د انسان پورا بدن سي یا د جنو نورو شانو کامل تصویر وي انته مثال کې چې ولاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پکې ولاسونه نه پکې راځم هغه دا بهترین ځای دی چې د چر په خط کې وکړم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونی دی د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چر په خې سره دی چې ونه ما دې میږي چې دا ونه او دا د چر په خا په دوه ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدون کې دا در کوي سه نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان په شیولې د چرګ دی امغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پښتنه په ذهن تر اخله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک د سیولې کې لکه خاطره سیویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سیوینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سیوی دی ور پام ورته کړی دی
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا ارس تما د خاص پام نه دکړه یعنی واګه کومره ده چې هغه څه چې ما دې 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 کته دې مې دې هغه مې راټول کړی
دغه خاطره دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شې دغه سي احساس کو هغه شې د سي احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافي دکان ولید د کافي دکان هي شایسته جوړ کړی وو او دا شایسته ته معلومه نه ده چې ده لیکن کچيري د دغه دکان د دار رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات درس ورکړي وي چې د کافي دکان مختمه سپشمه و تخنی دي او د کافي بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او وښنه چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلک د خاطر احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات تصویرې خو چې زه وایم چې تصویر نه پکې په هغه صورت کې لوستونکی خوند نشي جنی اخستای په خاطر کې چې زه مثال خوښنه یې سوای ما یا مثلا په کوم ځای کې ډېر زیات خفه سوای ما یو مرز پر ذهن مې ډېر فشار راغلی یا مثال په کوم ځای کې مې ډېر خندلې دي هغه ټول کرانغړم اورم غښتې نه دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه لري خاطره لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدوسی زما مطلب داو یعنی کچيري تاسو وایې چې مخکې د کلمات اشاره مثلا ډیر مزر پتانګو دا د تر دې شدا ده چې ولیکې چې کړکۍ ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطر کې موږ غوښتم ته پام کړې
کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي چې مر سپسي تو ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر دا چې ولې مې کلیکلې دي یا ولې دا ټیکټ چې اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زه به په خاطرو کې دې چې وایم چې زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستې نه دي البته دا اماتور انزورګر سي ده دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي یعنی دا هغه ټول مسایل چې کاروي دی مثال رنگونه پر خپل ځای وکړي که کایسته کمپوزیشن ورته جوړي ټول مسائل ورته جوړي خو دای نه ځینې خبر سدا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي
ل اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت شي پر اجازه اخلم په مخموشه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
غصب سودې کامپ سودې سوداګر سوداګر غصب سودې کامپ سودې سوداګر سوداګر تلپ سودې بامپ سودې سوداګر سوداګر غصب سودې کامپ سودې سوداګر سوداګر کامپ سودے سوداگر دملک بگڑے پسور پخرسیگی تجمات امام پسودے سوداگر گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سود کام پسو دے سودا گرا سودا گرا اسلام پسو دے سودا گرا گسپ سودے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سودے بامپ سودے سودا گرا سودا گرا نام پہ سودا سودا کرا ہے سودا کرا